په دغه هیواد کې روانه جګړه مشروع نه ده او هیڅ شرعي جواز نه لري. وروسته لولو چې دینی عالمانو همداراز له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز ته دې مثبت ځواب ووایي، خو طالبانو پرته له دې چې د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز ته ځواب ووایي، د روان کال په اپریل میاشت کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او وی ویل چې امریکایان او داخلي ملاتړي به یې په نقشه کوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1901 اتیا کال کې و، د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي، ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي، زما سړګي خو خپل لالای غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود واوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ مو هر کلی دسترگی ایخی، زمانه مو ده جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغه ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ منځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو زورونې مخ په ډیریدو دي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانی ل خپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیری چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فرید نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د غزورونې د دې لامل شوی چې یو مر خزینه خبریالان خپل دند پرېږدي. مېرمن نیکزاد وایي دغه زورونی او توپیری چلن نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلن، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمېرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1020 خزې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی خی، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي بدی او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله. د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جمعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جمعت 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جمعت چې 200 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 211 قلم لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د هنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمود مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډې ای خانم، طلا ټپی او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 211 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی، او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې، او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کېږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپېږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ او ساسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیت ارګانونه جوړ کړي، او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سعیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري، خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حد زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
دا کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډېر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډېر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډېر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نه شي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو له ورځې سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملہ کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې لکوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپین سرې میرمن راته د هلک او د جنې د رشتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی ما زمونږ په کلي کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرضاً یو جنې د چا خوښه شي نو کور دی ورځي، د اول د ښځې ورځي، بیا سپینګیری ورځي. نو کله چې په طواف ورسېدله والا کې خوښ شو او جنې د دې خوښه شوه نو بیا هغه وخت کې غینه وروسته بیا نو که څوک غواړي چې شیرون خوري وکړي شیرون خوري کوي، او که د شیرون خوري نه وي بیا هم داسې مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د هغې راټولوي، بعضی ورته سرې وي چې او کلچې او شدی ورکوي، بعضې ډوډۍ ورکوي، بیا هغې کې او ډېر ښایسته دسمال جوړوي، نو هغې ته بیا هغه دسمال وایي چې د هغې وروسته دا جنۍ د دې هلک په نامه شوله.
د لغمان ولایت یو تن اوسېدونکی وایي چې کله نجونې پیغلتوب ته نږدې کېږي خامک یا ګلدوزي په دې خاطر زده کوي چې خپل نامزاد ته په خپلو لاسونو دسمال جوړ کړي.
رش مې نوم دی، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. لغمان کې داسې دود دی چې کله جنۍ په اصطلاح پیغلتوب دورې ته رسېږي نو د دوی مرانه هنر چې زده کې هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري. دا ډول د شاو لپاره ځانګړي دسمالونه جوړي چې هلته خپل نوم هم ورسره لیکي، دغه نوم هم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځینې سمبولونه پکې کاري. دا بیا پکې ډیر ضروري نو چې دغه جنې په خپلو لاسونو دسمال وبي او شاو ته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلۍ هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنې په خپلو لاسونو جوړوي او کله چې کوم هلک ته پونوم کیږي بیا هم دا دسمال همغه هلک ته ورلیږي.
زمونږ تور پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دسمال چې دی جنکین په کورونو کې په خپلو لاسونو جوړوي، یعنی ځینې جنکین چې دي پکې بیلابیل د خامک نخچونه او داسې شیان اچوي، یا ځینې خلک پکې پاولۍ ږدي خو شاکې کې نظري چاپېري، دغه چې بیا کله د جلۍ د ورکړې وخت را رسېږي او دغه دسمال چې دی دوی چې یعنی په خپلو لاسونو جوړوي بیا د خپل نامزاد تلي.
د کونړ ولایت یو تن اوسېدونکی چې تازه ورته دسمال راوړې خپل خوښي را سره شریکوي.
زما نوم سلیم، دوه اونۍ کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو دسمال لوړې، په دغه دسمال باندې ډېر خسته خسته ګلان انځور شوی دي. زما د کورنۍ غړي وایي چې دغه ګلان چې په دغه دسمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپلو ګوتو رسم کړي. دغه دسمال په پلاستیک کې ساتلی مې دی او په جیب کې ګرځوم، ډېر قدر یې کوم. په دې دسمال باندې به زه تر هغې د خپلې نامزادي تنده ماتوم تر څو چې مې کور ته نه وي راوست.
یاد دي وي چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مېشتو سیمو کې په خوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته ښایسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستې.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتون تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی؟
خاغله محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د
پښتو راز څو کال وړاندې مونږ ځکه دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د دې خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اند سی وو پخوا زما په خپل هم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو دا ستونزې دومره ډیرې وي بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي خو د ډیرو چېړو نه وروستو مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده ورسره بیا د سیاسي تر څنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي د ستونزو یادونه وشي نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې و چې ډېر خلک پکې راغلي وو په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه وشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې و او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوی وه نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی
لیوال سپ آیا د پنوري نړۍ کې د نورو ژبو هم دا شان ځانګړي ورځې شته کنه یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټا کړ عبدالتن منځل کی
زه وړم چې دلته یو ډیر سرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړي شوی ده د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده د پښتنو د سیاست ورځ ده د پښتنو د اقتصاد ورځ ده د بلکې دا ورځ یو سیاسي ورځ ده او د کچې مامخ کې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دا ورځ به لمان ته وړي یو په دومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه لري چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري نو کله چې د دې یادونه کیږي دا روحي تکلیفونه بل لري کیږي وروپورو او دوه هم بیا هغه سیاسي خونه دي نو دکه د پښتو ورځ چې تا ناسم په هوای ډیرو سره دا ساده نه دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته د ژبو ورځې نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته د پښتو ورځ ځانګړې خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی دا وی
او د دې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده
لیوال سب استاسی د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون منځل او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه تاسو حالت بحث وکړه لاغره ورسره ګڼو بیلا بیلو بنسټونو هر کال دغه ورځی ون منځلې او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه بحثونه وکړل د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه دغه ورځ منځي د یو پښتون په توګه د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غوړز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ تاسو په خپل اندیښنې چې دي چې کوم ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتنو ستونزو ته وګورو نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هوا د بهر دي او اوس خو د پدین پټول نړۍ کې پښتانه خواره دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده هغه هغه پښتنو ته د څوک چې له هوا د بهر اوسېږي او د دوی لپاره خواله ادا ده چې دوی سره پیدا کړي دا غوړز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري دوی یو بل سره په داسې حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو دینی نور کلتوري مسلې لرو خو پاغه کې سلیقوي برخورد کیږي یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه خو د پښتو ورځ باندې موږ کاشو چار څوک سره کینی نو دا ډېر اړینه ده داغو دپاره څوک چې بهر هیوادو کې ورک دي په ځانګړي ډول د کورنیو دپاره کومې کورنۍ چې د باندې اوسېږي دوه برخه یو ځوانان او یو سپینګیری به د پښتو ورځ سره پیدا کوي کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړې ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی سیاسي اقتصادي کلتوري هر برخه باندې په غونډې کې خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي دا به ځانګړتیا یو خواله
ده د همدغې ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد مهاله کې بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي خلک مختلف موضوعات لري کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي کاغه سیاسي وي کاغه دینی وي کاغه اقتصادي وي کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي
مننه علي واسب د ورسته پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوي پښتو وایي په قوم پښتنې دي د غوړزي د منځنۍ په فارسي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځانته یو پلمه او یو دراوټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي اغه ستوند چې تر ټولو ډیر دوی ننګي دوی سره لاس غریوان دي اغه شریکی کی دا غوینه ټولګي جوړ کی او دا په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او اغه تحال ولټوي کاغه هرڅ وی د ټولو نغټه ستوند د پښتو راځنه چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې ول نور ولډر شي او دوی باید چانه سترګې ونسوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم کدا سی وینم بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبه وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دا یو رواني ستونزه ده چې دوی دا سی انګيري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپل پتر په وړاندې کوي او هیڅ د دین نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردیش به وایي ک لاندې والا دي ک برني دي
عبدالرحمن ژوندې چې د فراه په یوه جنگ زپلی او رسپاتې سیمه کې لیکوالی او شاعری کوي نو موړه د هیواد ادبی مرکې مشري هم په غاړه لري دی وی چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیمار کې مسول او همداشان آزاد خبریال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب، خبرونه ته شرغل
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مو راکړ تر څو تاسو سره د زړه خواړه ولرو.
په لومړی سر کې که اوریدونکو ته خپل د ادبي او همداشان نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیزې هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي. په فراه ولایت کې تاسو تر اوسه په کوم برخه کې هڅې کړي دي؟
تقریبا 15-16 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکره ځوانان شاعران ملګري هم وو. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان یا شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر نن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بېلابېلو برخو کې دغه کارونه وه چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې وه، وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعری جوړیږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره وه چې د هغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نورو شاعرانو د اطلاعاتو کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. او د همدغو کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلانده نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب، که راته خپل د 55 او لیکنو په اړه هم ووایست، تاسو روز څومره لیکن لرئ؟ څنګه چې ستاسو شعرونه اکثره اورېدونکو هم شاید اورېدلي وي، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړي که موږ ته معلومات راکړي؟
زما خپله یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1971 کال کې و، د اوښکو امیر. سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه وه، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره، د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي، البته په دوو نورو شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یوویشت شاعرانو، په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویبسایټو کې یا په مجلو کې، کله کله مقالې لرو چې ورکړی مو دي. خو مهم یا ډېره زما د کار برخه چې ده، هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده، چې د دغه دواړو علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي، څومره چاپ آماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا 3 کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده. هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه 3-4 کتابه تر چاپ لاندې لرم.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي، د انټرنیټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري، نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم، ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري، خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنیټ هم چې دی، خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنیټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم، تقریبا کې د پی سي دی په حساب سره راواخلو، او اتیا فیصده د پیسې دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څخه او یو سم تعریف هم ورته ونس ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغیز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اورېدل کېږي، نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مو راته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند غیز خیندي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخی لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل. یو د لختي پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لختي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کې خود، لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه، چیغه شوې آوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ وو. یوه یې وویل مړه دا ماجره مجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زمونږ جی کرو په نړۍ کې اتلانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زمونږ قهرمانانو، زمونږ قهرمانانو. بیرغ مو
زمون جکرو پنڑائی کے اکلانو زمون قہمانانو زمون قہمانانو
د ادب جام نننې برخې کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لختل پلاری ادب توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لک خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړې په سر کړې و. د دوه د زیږیدو کال 1915 هجری دی. د پلار د وفات پر وخت د 25 کالو زلمی وو. د جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لټو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او دانۍ تر اوباله کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ ګوب او وازیخوا یعنی د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال توریالی او پو مشر وو د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تر چې د بابا هوتک کرور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو او په پای کې تر زره هجری وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو او د 1600 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقامې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما زړګی خو خپل لالی غواړی. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومی زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایه چې تر نک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملکیار دی پاتې لیار دی سوبی جانان دے ترنک بہیگی ترنک بہیگی. د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د ککاو زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړې له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړې تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روح یې قبوله کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د ککاو زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
مزدک در څنګ ټول څلوېخت مشران شو. څه مشران هم د ملکې له درباره ملکه در روانه نه کېږدی نه و. په نویو آسماني جامو کې راغله، د ښایست پرنیانی جامو کې راغله، د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي، د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریڅ ور وختله، مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته، د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی، د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ، خدای مراوله د ستر هیرمن درگاه ته، لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي، زمانه مو د جنگونو تر شا پریخي، نن راټول پر یو ټغر پر یو غولی، د ساکی خیل خانو جوړه د ټولنه، تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده، پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده، د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي، د وګونو خیل خانو به پر زړه خاد شي، لها مونه تر کاسغر او آمورو ده، لباختره تر باگرام او تر کابله، سر لننه بدا طول ده ساک هیواد وی، لپامیر رانی ولی تر زابله، سر لننه زمونگ وطن لوی ساکستان ده، ده آریان ده لوی کاله پر زده ودان ده، ده ساکی تبر و لوی پخی دی، د ساکی ټولنې خویندې خیل خانې دي، که زرنګ دی او که بست زموږ دوه سترګې، زموږ له صوبو په پارتیانو زلزلې دي. تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي، د ساکانو د ټبر د سر وګړي، په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست، سره وتړئ د کلک په یوستون پړي، ساکستان دی وی سر لوړه تر اباده، په هیرمند خړوب او مست په هوماوی، له هر نن نموده خا هر سباوی، لخکر چیغې کړي مشران و غک کړ پورته، تخت و بخت برقرار و ساغلی، زمون ستر ملکی زرین خکلی، مونگ را طول ستا پا درشل ستا پا برجلیو، ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچلیو، ساکستان زموږ هیواد دی، مونږ پرې ویاړو، د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.
تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.